یو ځل بیا زما اسمت څاروان سلامونه ومنئ په دې خبرونه کې د فراه د وروستي وضعیت حال درکو د غراس په اونیزو پروګرامونو کې ژوند په شیبو کې او مخکشي شزي پروګرامونه لرو. لومړی د دې سات خبرونه واورئ چې سید کمال شارف یې وړاندې کوي.
په سر کې د خبرونو سرچکی د تخار سیمیز چارواکي وایي چې د عشق مشک ولسوال حمید الله حقیار او درې نور ملګري نن سهار د مین په چاودنه کې ووژل شول. د ترکیه امنیتي ځواکونو د شپږ ماشومان په ګډون هغه یو څلویښتن افغان کډوال چې دغه هیواد د ختیځ په ودره کې راګیر پاتې وو ووژغورل. او د ایران ولسمشر حسن روحاني وایي د نړۍ له قدرتونو سره د ایران پر اټومي فعالیتونو د مذاکرو په جزئیاتو ډېر اختلافات شته. د خبرونو تفصيل د تخار سیمیز چارواکي وایي چې د اشکمش اولسوال حمید الله حقیار او درې نور ملګري نن سهار د مین په چاودنه کې ووژل شول. د تخار د والي ویان سنت الله تیمور ازادي رادیو ټول چې یاد کسان ل خپل کور څخه د دفتر په لور روانو چې د سړک غاړه مین پر ووچاودید. په ووژل شو کسانو کې د ولسوالۍ د مخابره امیر او د ولسوال دوه ساتونکو شامل دي. وسلوال طالبانو د دې پیښې مسولیت په غاړه خستې دي. په هلمند کې د افغان سرتیرو او وسلوال طالبان ترمنځ په نشته کې څلويش وسلوال مخالفین وجلسوي او 19 نور ټپيان سوي دي. په هلمند کې د 215 میوان قلی اردو د دوهم لیوا قومندان عبدالودود نجرابي ازادي رادیو ټول چې دا وسلوال 13 ورځ د سنگین ولسوالۍ په ملازو سیمه کې وجلسوي دي. د یو بل خبر لمخې د غور په دولینه ولسوالۍ کې د افغان سرتیرو او وسلوال طالبان ترمنځ په نشته کې دغه ولایت ملي اردو د وکند قومندان دګروال محمد شکیب وجلسوي او 15 نور سرتیري ټپيان سوي دي. د غور د سرپرست ولی ویان عبدالحی خطیبی ازادي رادیو ټول چې یاد کسان تیرش په هغه محل وجلسول چې د مخالفینو په وړاندې عملیات پیل کړل. وسلوال طالبانو تر دا مهاله د دې دواړو پیښو په اړه رسنۍ ته سندې ویلې. د ترکیه امنیتي ځواکونو د شپږ ماشومان په ګډون هغه یو څلویښتن افغان کډوال چې دغه هیواد د ختیځ په ودره کې راګیر پاتې وو ووژغورل. د ترکیه سرتیرو ورسته له هغې چې خبر ترلاسه کړ د ایران له پولې یوه ډله غیر قانوني کډوال وراوړي په وان ولایت کې د ژغورنې عملیات پیل کړل. د ترکیه د خبري اژانسونو په حواله سرتیرو د کډوالو دغه ډله چې راګیر پاتې وه په بسکال سیمه کې پیدا کړه. دوی ته یې تر ژغورنې وروسته کالي او خوراکي مواد ورکړل. ځینې افغان په ناغوښتون کې اروپا ته د رسېدو په نیت د ترکیه له خاورې تیرېږي. د پوهنې وزارت وای په هرات او بدخشان کې د زده کوونکو نجونو او ښوونکو د مسمومیت د ورستوي پیښو د څرنې لپاره یو هیئت ټاکلې دی. د هرات نجونو په لیسې کې اویا تنه زده کوونکي پرون او شپاړس نور زده کوونکي ورسره څلور تنه ښوونکي د بدخشان په سوراب لیسې کې د پنجشنبې په ورځ د نامعلومو دلیل له مخې مسموم شول. د پوهنې وزارت نشرات رئیس کبیر حکمل ازادي رادیو ته وویل چې وزارت یې دا ځل غواړي د موظف سوي هیئت په مرسته دغه پیښې په جدیت سره وڅېړي او ویلات یې معلوم کړي. د یوې میاشتې په موده کې په بامیان، بادغیز، سمنګان او کاپیسا کې هم ورته پیښې سوي دي. د پوهنې وزارت ژمنه کړې چې د دغو پیښو عاملین به د قانون منګولو ته وسپاري. او تر دا مهاله د کابل په بازارونو کې افغاني له ځینو بهرنیو اثارو سره په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر شپېته افغاني 45 پله، یو یورو 80 افغاني 80 پله، یو انګلیسي پونډ 90 افغاني 80 پله، یو سعودي ریال 14 افغاني، زر ایرانی تومن 13 افغاني او زر پاکستانی کلاري 580 افغاني. بیا هم شرغلست. د ایران ولسمشر حسن روحاني وایي د نړۍ له قدرتونو سره د ایران پر اټومي فعالیتونو د مذاکرو په جزئیاتو کې ډېر اختلافات شته. د زیاته کړه پر یو معامله بیا هم سلا کېدل ممکن دي که څه هم زیات وخت به اړتیا لري. په خپل وینا کې چې لیو ټولوزونه په ژوندۍ بڼه خپرېدل روحاني دغه راځول دی به هیڅ داسې احتمالي موافقه ونه مني چې له مخې د ایران دولتي اسرار په خطر کې ولویږي. د ایران پر اټومي پروګرام د تهران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ خبر یو ځل بیا تمدید شوی او د رواني میلادي میاشتې دیرشمه ورته بل مهلت ټاکل شوی دی. راپورونه وایي پوځي اډو او اټومي ساحو تایسات ته د اټومي څارونکو د لاسرسي د موضوع پر سر رواني خبرې ځنډنې شوی دی. او د امریکا او متحده او متحدو چارواکو نیویارک ټایم رسپانې ته ویلي چې امریکا په پام کې لري د بالټیک او ختیز اروپا په هیوادونو کې جنگي ټانګونه، پوځي وسایط، نورې درنې وسلې او شاوخوا 15,000 امریکایي پوځیان ځای پر ځای کړي. نیویارک ټایمز ورسپانه دا په اروپا کې د واشنگټن او ناتو لخوا د روسیې د تجاوز د شندو لپاره امریکا د دفاع وزارت د یا پینتاګون احتمالي اقدام ګڼي. دا هڅه د روسیې تر هغه تجاوز وروسته کیږي چې د اوکرين کریمیا سیمه په خپلې خاورې پورې وتړله. د ناتو یو پخوانی قومندان دا د اندېښمنو متحدانو د ډاډ لپاره په پالیسۍ کې یو مهم بدلون بللی دی، خو راپور وایي د امریکا د دفاع وزارت دغه پیشنهاد د دفاع د وزیر او ولسمشر توشیه ته اړتیا لري. د خبرونو پای.
خبرونه مولا آزادی رادیو څخه واوریدل. ساعت 10:08 دی. د آزادی رادیو د خبرونې په دوام کې واوري. د فرا ولی وای په بالا بلو کلوسوالی کې د دولت د وسلوالو مخالفانو حملو ته ترتیبات نیول شوې دي.
بالا بلو په دوه درې منطقو کې جنگ روان ده، فرا رود په خپل شیوان او ګرانۍ منطقو کې موږ ترتیبات لرو.
ماشومانو د خپل حقونو لپاره مظاهره وکړه. صرافان د بهرنیو پیسو په وړاندې د افغانیو د ارزښت په کمیدو اندېښنه شي.
آزاد بازار ته چې کومې پیسې خرڅول هغه ساته ډیره رقم شوې ده. بیا اتیا میلیونه سل میلیونه ډالر نه تقریبا 15 میلیونه ته دیافتي سلوي کوین کرا غلي.
د دې او ځینو نورو راپورونو ترڅنګ 219 پروګرامونه لرو. مخکشي شزي او ژوند په شیبو کې. د فراول چارواکی وای چې په بالا بلوک ولسوالۍ کې د رواني جګړې په وړاندې پوځي ترتیبات نیولې دي. د دې ولایت والی وای د بالا بلوک ولسوالۍ ترڅنګ په پښرود ولسوالۍ کې هم جګړه روانه ده. په دغو جګړو کې د اوښتې مرجوب دي او زیانونو په اړه دقیق معلومات نه دي خبره شوې. تر دې مخکې د فرا په نامنیو کې داعش وسلواله ډله شکیله بلل کېدله. خو د فرا چارواکی وای چې ولسی خلکو د دې ډلې وسلوال له ګڼو سیمو شړلې دي. د فرا والی محمد آصف ننګ آزادی رادیو ته وویل چې د دولت وسلوال مخالفان کمزوري دي، ځکه نو د ولسی خلکو له کورونو د سنگر په توګه کار اخلي. شاغلی ننګ دا خبره سالی محمد سالی ته په دې مرکه کې وکړه.
دشمن ضعیفه ده، دشمن بی ایمانه ده، دشمن څه کوي نه چې دوی دزې کوي. متاسفانه هغه څه چې بد ده د مطلقا د خلکو له کور نه د ننه نه چې ماشومان او ښځې پکې وي، دوی داسې جیو کې موادی نیسي چې جنګ لږ مغلق کوي. نور مسله نشته.
تاسو د دفاع وزارت نه یا د کورنیو چارو وزارت څخه یا د ملي امنیت عمومي ریاست څخه د اضافي ځواک غوښتنه کړې ده په دې خاطر چې دوی مقابله وکړي؟
موږ ځواکونه ډېر دي، انشاءالله اول خو به ضرورت پیدا نه شي چې ضرورت سي مکتا قوتونه ان شاء الله ځان را رسوي. هر وخت په ډیر کم وخت کې دوی ځان را رسولای د زمنګ قول اردو یو فعال قول اردو د تر اوسه پرې زده سي د زمنګ قوتونه یعنی کافي دي د سي جګړو جواب وایي. بیا هم چون جنگ د نوسان لري، یعنی د جنگ پیشبینی امکان نه سي چې کی پیشبینی کی اما زه خپل قوتونو باندې اعتماد لرم او اعتمادم پی لرم.
بلې ولی صاحب، د فرا امنیتي چارواکو داعش ډله د دې ولایت د امنیت لپاره یو خطر بللی و، خو وروسته یې څو ورځې مخکې اعلان وکړ چې دغه ډله په دې ولایت کې نوره ختمه شوې ده. خو اوس ویل کېږي چې په دې وروستۍ حمله کې د دوی وسلوال هم شکیل دي. تاسو په دې اړه څه وایست؟ البته نه تایید شوي راپورونه وایي
داعش یو کمزوري پدیده ده، بل باطله ډیره زیاته. او په فرا کې ما څو واري ویلې دي چې داعش په ډیر کم تعداد باندې هم دوی نه سوی کولای چې ځان ته پیروان پیدا کړي. فراریان، غرغریان چې ډیر رزیل وو هغه راغلو د دې ډلې تر شا ودرېدلو، نه بیخي بې ادرسه خلک. اما په فرا کې ما ویلي وو چې دوی لا نه شي کولای، ځکه چې دلته تر ټولو غټ اقدام چی و هغه د خلکو یعنی خلکو یو نفیر عمومي یو عمومي کرکه د داعش په وړاندې درلودله او دا ډېره عمومي سوه په ډېرې چابکۍ سره. طالب هم نه سوی کولی چې هغوی ته ټیکانې ورکړي، هغوی ته فیصله پایګاوې ورکړي چې دوی ترې نه استفاده وکړي. د بکوا کې لانه وکړه شیانه هغې کې په ډېر چابکۍ سره خلکو راواخیستل، یعنې خلق په اقدام کېدلو یعنی لبیل او کلنګ سره بیا راغلو خاک سفید ولسوالۍ ته. هلته هم په غره کې اوسېدلو، یو څو ورځې جلبوجز درلود. بیا داسې راغی چې دوی له دې غاره کالې مزار او جری ساجي دې منطقو کې دي. غره یو ډېر عجیبه غر ده، دا د جهاد په وخت کې حتی روسانو نه ونیوله، یعنی روسانو هم په هېڅ جنګ کې دا غر نه ده تصرف شوی. دوی هلته ځای جوړ کړو ځان ته، خو په داخر وختو کې حتی له دې غار هم نه سوی راوتلی. د طالب او د دوی د مادي منافعو تضاد ترمنځ موجود وو چې بیا ترمنځ یې جنګ هم سو. د مادي منافعو تضاد اما له خلکو سره فکري واټن او د دوی فکر په فراق خریدار نه درلود او نه یې پیروان پیدا کوی سوی.
بلې، تاسو وویل چې په دې وروستیو تحرکاتو کې وسلوال غواړي چې د خلکو له کورونو څخه په استفادې پر افغان قواوو حمله وکړي. په دې وروستیو دغو جګړو کې یا ناامنیو کې ملکیانو ته څومره زیان رسیدلی دی؟
سخل د ټول افغانستان په کچه تناسب دی هغه منطقو کې چې جنگ سوی ده، په فرا کې برابر جنگ سوی ده، اما تناسب د ملکي تلفاتو په فرا کې تر ټولو عقل ترین ده، یعنی د ټول ولایاتو په کچه چې موږ ملکي تلفاتو کې میتودونو د موږ کومک کړی ده چې ملکي تلفات واقع نه سي. دا اوس هم یعنی دا د جنگ د ساعتونو جنگ د زمونږ لپاره منتها دغه د ساعتونو جنگ کله کله ورځو ته اوږد سي، او دلیل یې دا ده چې په ډېر حکمت سره او دقت سره زمونږ سرتېري د وطن دفاع کوي او د خلکو د نوامیسو د کلو چې دښمن د هغې خلکو نه سپر جوړوي. یعنی دا اوس دوکین په کلي کې دوی مطلقا په کلي کې دي، یعنی په بلندۍ منطقې کې زمونږ د پشترود ولسوالۍ کې دوی بالفعل په کلي کې ننوتي دي. خلک یعنی په کلي کې ماشومان دي، مشران دي. یو منطقه چې لږ د دولت د پوستو خواته یې هغې ته بیا دوی هم تعدید ولېږي چې تاسې باندې موږ ډزې کوو، تاسې دا کلي پرېږدئ. متاسفانه ډېر بېچاره خلک چې د کلي نه وتای هم نه سي. زمونږ د قوم ملاتړ ډېر ترلاسه کړی دی. قوم اوس ډېر کم ډېره نادره اجازه ورکوي دښمن ته چې د دوی له کلو نه استفاده وکړي.
د فرا ولی ښاغلی محمد آصف ننګو چې له ازادۍ راډیو سره یې تاسو مرکه اورېده، له مرکه له دوی سره مخکې شوې وه. اوس فرا ته ځو. له فرا څخه د ازادۍ راډیو خبریال احمد شاه فطرت د ټلیفون له لارې را سره دی. فطرت صاحب، د دې نښتې د بالا بلوک د نښتې او دغه راز د پشرود د ولسوالۍ د نښتې په اړه زموږ اورېدونکو ته معلومات ورکړئ چې جګړه آیا اوس هم روانه ده؟
روان تر تاسو اورېدونکو سلامونه وړاندې کوم. د بلبلوک ولسوالۍ په اړه باید ووایم چې هلته جګړه تېره شپه ناوخته اولس دولس بجې خواته عملاً جګړه پای ته رسېدلې، خو بیا هم افغان چارواکي وایي چې دوی چارټیز عملیات هلته روان دي، ځکه چې هلته ډېر وسلوال شتون درلود او د هرات هم هلته ځواکونه راغلي تر څو هغه ځواکونه چې هلته دوی سره همداسې وکړي. تر اوسه تلفاتو په اړه چارواکي وایي چې شپږ تنه د دغه وسلوال مخالفان بلبلوک ولسوالۍ د فرارو په سیمه کې وژل شوي دي. همداشان د دوو ملکي کسانو چې یوه په پیشه د دستي کېدو خبر هم په بلبلوک ولسوالۍ کې ورکړل شوی دی، خو بیا هم دا وروستي جزئیات دي چې منتظر دي. د پشرون ولسوالۍ په اړه باید ووایم چې هلته اوس هم جګړه روانه ده، عملا د توپونو او نورو وسلو غږونه اورېدل کېږي. په پشرون ولسوالۍ کې د چهارمغز په کلي کې چې د اوکین کلي ته رسېدي هلته ریسپان دغه اوستار د جګړې چې دا ډاکټر متاسفانه هلته ملکي تلفات هم شتون لري. دوه ماشومان وژل شوي دي او درې تنه نور ملکي کسان چې اوس هم پکې شته ځان شوي دي. دا افغان چارواکي وایي چې ډېر هڅه دي د دې څخه د ملکي کسان د کورونو څخه پر دې دي کې دي او مرده کسان هم خبرې کړې دي وایي چې ملي اردو ځواکونه هم د هغه ټوپو څخه کار اخلي، ځکه موږ یې کسان ته هلته مرجوب لوستی دی. اوس هم په پشرود کې جنګ جریان لري، بیا هم موږ دا موضوع کتلو.
بله، تاسو پرون ویلی ول چې په دې بالابلوک په جګړه کې په سلګونو وسلوال طالبان برخه لري، آیا هغه خبره تایید شوه چې په دوی په درو سیمو کې په حملو کې سلګونو کسانو څخه کار اخیستی وو؟ نو که چیرته دا خبره وي نو دا جګړه څنګه داسې ژر ختمه شوه؟
دا بله هغه خبره تایید شو اوس هم جواب ځوان د بلګور کولستلی په سیمه کې څه لکه په شیوان یعنی د جواب او د فرارو چې خو هم دشتون لري خو جګړه درېدلې ده فکر کې چې د نارمل وی جګړه درول ده او څه سوال هم افغان چارواکي وایي چې ځکه په شلو ورځو سوالي هم څنګه چې د هلته ورغلې دي مثلا هغه کسان چې روزوي د روزي استقامتونو ول سوال برابر کوم دا خبره ده استری او چارواکان چې دا بنه څرخنه دا هم زیاتې هغه کسان اوس هم تاغتنې دشتون لري چې په شلو ورځو کې د خپل اړیکې احتمالات دې هم چې بیا به جګړه وشي او د روي اډونه چې کوم په بلبل پر ځوالې کې د ملکي کسان خپل کورونه دې مخ کې خوشې کړی ولا کړا ګرانې دې جوابات شیروانو دې چې کوم چې کومه تلفات ممکن لږه
بله ډیر زیاته مننه دی ازادي رادیو خبریال احمد شاه فطرت چې د فراه ولایت د دول سالو د ورستیو جګړو په اړه معلومات راکول
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري
لاس بچي او پنځلس دقیقې د ازادي رادیو خبرونه ل د انټرنیټ لاري هم اوریدئ شئ ازادي رادیو دات کام یا ازادي رادیو دات ورګ د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د هوایي ځواک بنیادی ستونزې تقریبا هوارې شوې دي د دې وزارت یو شمیر مسولانو پرون خبريالانو ته ویل د هوایي ځواکونو په برخه کې د ټولو ستونزو د هواري لپاره هلې ځلې روان دي په همدې حال کې د پوځي چارو یو کارپو وایي چې افغان هوایي ځواکونو په دې ورستیو کې وښودل چې په ښه حالت کې دي او په دې اړه نور حال د ابراهیم صافي په راپور کې وایي
سره لدی چې د افغان هوایی ځواکونو د ولټیا په اړه تل اندېښنې مطرح کیږي خو دفاع وزارت وایي چې په دې برخه کې 90% ستونزې حل شوې دي د دفاع وزارت د هوایی ځواکونو په چارو کې د لوی درستیز مرستیال محمد دوران د شنبه په ورځ په کابل کې د یوې ناسې پر محل خبري اعلان ته ویل چې د روان کال تر پیله یې د هوایی ځواکونو په برخه کې خېل استراوړنې درلودي خاغلی دوران زیاته کړه چې له دې لاستراوړنو سره سره په ځینو برخو کې لکه د محاربي او د بشري قواوو د ګمارنې په برخه کې لا هم له ستونزو سره مخامخ دي
فکر کوم د هوایی ځواکونو بنسټیز ستونزې تر 90% ډېری حل شوې دي هغه تجهیزات او الوتکې چې زموږ هوایی ځواکونه په لاس کې لري د پلان لمخې په ټولو برخو کې تطبیق شوې دي د نږدې ملاتړ په برخه کې پرختیا هم ستونزې شته خو په دې برخه کې اوس د حل لارې شخصا ولسمشر تر کنټرول لاندې نیولې دي
دی وای او افغان هوایی ځواکونه یوازې په افغانستان کې نه بلکې په امریکا متحده عربی اماراتو هند ایتالیا او یو شمیر نورو هیوادونو کې پز د کړو بوختی په همدې حال کې د امنیتی چارو کارپوه اسحاق اتمر وای چې په ورستیو کې افغان هوایی ځواکونو د ناتو له همکارۍ پرته په خپل عملیاتو کې خولتیا خودلې او وضعیت د پخوا په پرتله ښه شوې ده
زه فکر کوم دا په دغه دری میاشتې کې ثابت هم دی چې دوی بدون د بهرنیانو د مرستې نه بدون د هوایي پوشش ته دوی کولای شي چې د خپل وظیفي تر اوسه پورې موږ خو هغه حتی نه رسېدلی چې موږ د همسا هیوادونو یا د منطقې د سیمې د هیوادونو هوایي ځواکونو ته د دفې او کات یا اندازه ولرو په هر صورت کوم چې موږ اوس لرو او دغه ځواکونه صحیح مدیریت شي دا کولای شي چې دغه ځمکني ځواکونو دپاره یو هوایي چتر جوړ کړي
ښاغلی اتمر زیاته کړه چې حکومت باید د افغان هوایی ځواکونو ظرفیت لوړ کړي او د دې ځواکونو اساسي ستونزې نړیوالې ټولنې ته وړاندې کړي خو د افغانستان دفاع وزارت دغه مسله تاییدوي او وایي چې د افغان هوایی ځواکونو د پښو درېدو لپاره وخت اړتیا ده ابراهیم صافی ازادي رادیو کابل
پیاد لري د دې خبرونې په دوهمه نیمایي کې دوه اونیس پروګرامونه لرو مخکښ شزي او ژوند په شیبو کې اوس په اسد الله لودین ووایي چې د کابل نننۍ ورسپانو سلی کلی دي
د کابل چاپ نننۍ ورسپانو خپل مطالب او تبصره تر ډیره د پاکستان په وړاندې د افغان حکومت سیاست او د پنګوالو ستونزو ته ځانګړي کړی دي ویسا خپلواکي ورسپانې د پاکستان د مشهور ژورنالیست سلیم صافی په خبرو یو مقاله لیکلې او دا سرلیک ورکړی چې ډاکټر غنی په کورنی سیاست کې ناکام دی او د پاکستان په اړه هم مایوسه شوی دی په مقاله کې راغلی چې هند افغانستان او پاکستان له روسي اړیکو ناراضه دی په مقاله کې د سلیم صافی په حواله لیکل شوی که اشرف غنی هم د حامد کرزی په څیر د پاکستان په وړاندې وپارید او غوسه شو، بیا به نو هند ته ښه فرصت په لاس ورشي. ملي آرمان خپلواکي ورځپاڼې بیا په یو مطلب کې لیکلي چې د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان به له خپلې میرمنې سره یو ځای کابل ته راشي. په مطلب کې د پاکستاني رسنیو په حواله لیکل شوي چې دغه سفر د ولسمشر اشرف غنی په بلنه کیږي او عمران خان به له افغان چارواکو سره په بیلابیلو مسایلو خبرې وکړي. د مطلب لیکوال ویلي له پاکستان سره د استخباراتي معلوماتو د تبادلې په اړه د خبرو له پیل وروسته د پاکستاني چارواکو سفرونه کابل ته زیات شوي دي. افغانستان ورځپاڼې بیا په یوه مقاله کې لیکلي چې په افغانستان کې د اقتصادي بدلون لپاره پیاوړې اراده نه ده موجوده. په مقاله کې د اجرایي ریاست د اقتصادي صلاحکار قربان حقجو خبرې راخیستل شوي چې ویلي دي په تیرو 14 کلونو کې یوازې د مخابراتو په برخه کې ښه پرمختګ شوی او نورو اقتصادي برخو ته لازم کار نه دی شوی. په مقاله کې د ښاغلي حقجو په حواله لیکل شوي چې په افغانستان کې د خوراکي او ساختماني موادو د تولید ظرفیت شته، خو بیا هم د تولید ته زمینه نه برابرېږي او بازارونه په وارداتي توکو ولاړ دي. مقاله لیکونکي ویلي حکومت باید په اقتصادي برخه کې نور موجوده فرصتونه له لاسه ورنه کړي او په دې برخه کې کار وکړي. او په پای کې انیس دولتي ورځپاڼې بیا په لومړي مخ کې د اشرف غنی په دې ډاډ مقاله خپره کړې چې ویلي دي اجازه به ورنه کړي چې په نظام کې سیاسي خلا رامنځته شي. په مقاله کې د ولسمشر غنی د ژمنې ته اشاره شوې چې ویلي دي د مقننه قوې په اړه به داسې پریکړه کوي چې له اساسي قانون سره برابره وي.
تاسیز مشخله آزادی رادیو خبری. د افغانستان د نندارتون مرکز د څلورو ورځو لپاره په کابل کې د ټکنالوژیکي وسایلو نندارتون پرانیست. دغه اداري مسؤلان که څه هم د امنیت خرابوالی د خپلو فعالیتونو په وړاندې لوی خنډ بولي، خو وایي هڅه به وکړي چې د نړیوالې ټولنې په مرسته د پانګوالو د ملاتړ په هدف په هیواد کې دننه او بهر لوی نندارتونونه جوړ کړي. د دې موضوع په اړه د سید کمال شاه عارف راپور واوري.
د افغانستان د مرکزی نندارتون مسولین وایي له یاد نندارتون څخه هدف د پنګاچونې په برخه کې د پنګوالو تشویقول دي. دغه نندارتون چې د شنبه په ورځ په کابل کې پرانستل شو، تر راتلونکو څلور ورځو پورې به د خلکو پر مخ پرانستی وي. په دغه نندارتون کې ټکنالوژیکي وسایل لکه کمپیوټر، تلویزیونونه، موبایلونه، سیټلایټونه او ګڼ نور برېښنایي وسایل په 160 غرفو کې نندارې ته وړاندې شو. هارون یو له هغه افغان پانګوالو څخه دی چې خپل ټکنالوژیکي وسایل یې دې نندارتون ته وړاندې کړي. هغه په تیرو دوه کلونو کې د هیواد امنیتي وضعیت پانګوال لپاره د اندېښنې وړ وباله او زیاته کړې چې د همدې اندېښنې له امله افغان سوداګرو خپل پانګه له افغانستان څخه بهرنیو هیوادونو ته انتقال کړه. هغه د دې ډول نندارتونونو پرانستل د پانګوالو د تشویق لپاره مهم وبلل.
د وروستیو دوه کلونو امنیتي وضعیت موږ د ډېرو ستونزو سره مخ کړو. پیرودونکي ورځ په ورځ کمیږي، خو وروستیو دوه میاشتو کې بخي لډي رسون سره مخامخ شوی.
د افغانستان مرکزی نندارتون د تیرو څلور کلونو راپدې خو څلور دا ډول نندارتونونه جوړ کړی دی چې په ډیرو کې افغاني محصولات نندارې ته وړاندې شي، خو دا لومړی ځل دی چې ټکنالوژیکي وسایل نندارې ته وړاندې کیږي. د دغه مرکز مسولین وایي که حکومت د دوی پانګې ته پاملرنه زیاته کړي، افغانستان به د پانګونې په برخه کې د نړۍ د لوی هیوادونو سره سیالي وکړي. د نوي حکومت په جوړېدو سره تمه کېده څو زیات پانګوال هیواد تراستانه سي، خو اوس د حکومت اجرایی ریاست دا منی چې حکومت د پنګاچوونی د تشویق او د ودی لپاره سم کار نه دی کړی. د اجرایی ریاست اقتصادي صلاحکار محمد قربان حقجو د ملي وحدت پر حکومت انتقاد کوي چې اقتصادي ودی ته لومړیتوب نه دی ورکړی.
باید خود ما وخت کفو بشیم، حتی صادرات داشته باشیم. چیزی
مونږ باید خپل پزان بسیا شو او حتی تر دې چې باید صادرات ولرو. هغه څه چې زی ویل غوړم دادی چې افغان دولت د وخت ځای کول نور وخت نه لري. مونږ کافي فرصتونه له لاسه ورکړی دي او بدبخت تنا اوس هم د اقتصاد په برخه کې د جوړو بدلونونو لپاره قوي اراده نه لیدل کیږي او اقتصاد ته لومړیتوب نه ورکول کیږي. زه وایم چې د حکومت اصلي کار دا دی چې موږ خلکو ته
خدمات ارزښت ورکړو بر مردم.
یو شمیر پنګوالو چې خپل توکي په دغه نندارتون کې نندارې ته ایښودل وایي که حکومت ورسره همکاري وکړي نو په افغانستان کې زیاتې پنګونې ته چمتو دي. دوی زیاتوي چې که حکومت دوی په وړاندې دا ډول بې پروايي وکړي نو خپلې پنګې به له هیواد بهر یوسي او دا کار به د هیواد او خلکو په اقتصاد ناوړه اغیز وکړي.
لسکنو افغان ماشومانو د خپلو حقونو د خوندي تو په خاطر په کابل کې مظاهره وکړه او ویل د بد وضعیت له امله ورڅخه تعلیم پاتې دی او په مزدوري لګیا دي. دوی چې ډېرې د سړک د غاړې ماشومان ول له حکومته غوښتنه کوله چې حقونه یې ورخوندي کړي او د زده کړې زمینه ورته برابره کاندي. په دې اړه یوسف خان زادران راپور لري.
دا ځل ماشومان د لویانو په څیر د خپلو حقونو د خوندیتوب په خاطر د کابل سړکونو ته راوتي وو، خو د دوی غوښتنې د لویانو په څیر لوی نه بلکې زده کړه او د ښه ژوند شرایط وو. د دې مظاهره کوونکو چې یوه زیاته برخه یې کارګر ماشومان وویل د نورو حقونو د پوره کولو تر څنګ یې تعلیم لوی ارمان دی چې د غریبۍ له امله ترې پاتې او ورته ځورېږي.
نوم یې جمشید دا، زه غواړم دلته تعلیم تربیه هر شی یاد کوم، خو پلار مې بیکاره ګرځي، مونږ غواړو سو تعلیم تربیات کو، پلار مې کار اوسګار ته ګرځي، اوس کار نه پیدا کیږي.
کارګر او ځینې بیوزله افغان ماشومان د جون د 12 میت ماشومان په وړاندې د درنو کارونو د مخنیوي د نړیوالو ورځې د منځلو په هدف سړکونو ته راوتلی وو. دا ورځ د 2002 میلادي کال رئیس د ملګرو ملتونو لخوان منځل کیږي او د دغه سازمان د کنوانسیون لمخې د ماشومان اقتصادي استثمار او په دوی د کارونو کول مندي، خو افغانستان او د نړۍ ګڼ نور هیوادونه نه دي توانېدلي چې دا ماده مراعت او په بشپړه توګه له کاره د ماشومانو لاسونه لنډ کړي. د ګران آغا په نوم افغان ماشوم ازادي راډیو ته وویل په کور کې اقتصادي حالت ښه نه دی، پلار یې بیکاره دی، نو د پیسو ګټلو په خاطر یې کار ته مخه کړې ده.
نوم مې د ګران آغا د کابل اوسیدونکي، موږ غواړو چې تعلیم او تربیه وکړو، د کتابچې او قلم دا د سکول جامع موږ ته نشه اخیستلی، بیکاره بیکاري د وسال کاروبار نشته.
له دې سره د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي چې په افغانستان کې د تیرو کلونو په پرتله د کارګرو افغان ماشومانو شمیر 2% زیات شوی او اوس دا شمیره نږدې 2 میلیونه کسانو ته رسیدلې ده. د دې وزارت مرستیال واصل نور مومن ازادي راډیو ته وویل د افغان ماشومانو د محافظت په خاطر یوه نوې ستراتیژي په پام کې نیولې چې پکې د کارګرو ماشومانو روزنې، روغتیا او د دوی کورنۍ ته چې اقتصاد یې ډیر خراب وي ډیره پاملرنه کیږي.
که چیرې دوی یتیم ماشومان یا بې سرپرسته وي، خو د کار او ټولنیزو چارو وزارت روزنتونونه یا پروژګار لري د دوی لپاره د ښوونې او روزنې زمینه برابره کړې ده، دوی شاملوي هلته او دا نورو ته مثلا د قاچاق نه خلاص شوي، د ترافیک نه خلاص شوي، کورنۍ سره مدغم شوي دي.
د وزارت ورخوا د ماشومانو د حقونو لپاره په لسګونو موسسه هم په افغانستان کې د دې لپاره په کار بوختې دي چې که د دوی وضعیت له ښه کېدو سره مرسته وکړي. خو د دې ټولو هڅو څرګندونو سره په لویو ښارونو کې ځای ځای ماشومان لیدل کیږي چې ټوله ورځ په منډو، خواریو او نارو تیروي تر څو د کورنۍ لپاره د یو وخت د ډوډۍ غم وخوري. ارواپوهان وایي دا چې د سړک د غاړې ډېر دا ماشومان تر پوښښ لاندې نه دي، دوی ځورېږي او له کم کې عمره د رنګارنګ رواني او نورو ناروغیو سره مخ وي.
ژوند آزادی
خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګو لا وخت در شری
په هنه
چې مو په مرتب کې د باران د لپاره غنۍ نشته، مو په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 2269 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
د پوهنې وزارت وایي تر اوسه پورې په افغانستان کې د زده کوونکو نجونو د مسمومیت د علت ورته نه دی څرګند شوی. دغه وزارت وایي په هرات او بدخشان کې د زده کوونکو نجونو او ښوونکو د مسموم کېدو د وروستیو پیښو د څېړنې لپاره یو پلاوی ګمارلی دی. صالح محمد صالح په دې موضوع د پوهنې وزارت د نشریاتو له رئیس ښاغلی کبیر حقمل سره مرکه کړې ده. د مرکې په پیل کې ورڅخه پوښتنه شوې چې دقیقا د مسمومیدو د وروستیو پیښو علت څه دی.
موږ تر اوسه پورې چې له کلونو راهیسې د عامې روغتیا محترم وزارت نه او یا هم له امنیتي ادارونو نه غوښتي دي چې ثبوت د هغه موادو چې په دې برخه کې کارول کېږي موږ ته راوړي. تر اوسه پورې متاسفانه داسې لا څه نه دي راغلي. ځینې پېښې وو چې دا اوس هم په هرات کې موږ ته داسې راپورونه هم ځینې راغلل چې ښوونځي تر څنګ د ګازو یا دوکانو له هغې نه یو ډول بوی راغلی. اکثرا دا د هوا په ګرمېدو سره په ښځینه زده کوونکو کې ایجادېږي چې ډېر ځله حتی تر اوسه پورې موږ داسې خاص ثبوت د دې نه ده پیدا کړی چې دا به ګاز وي، دا به کومه سپری وي، دا به څه وي. اما د تشویش وړ خبره ده.
په دغه پیښو کې به ځینې ډلې ټپلې هم لاس ونه لري، هغه کسان چې د نجونو پر مخونو تیزابونه شیندل په دې خاطر چې دوی مکتبونو ته ولاړې نیسي او دې ته ورته نورې ستونزې ورته ایجادولې، خصوصا ښځینه زده کوونکو ته.
هېڅ په دې اړه د خبرو موضوع موږ سره له دې امله نهشته چې د کشف او د حوادثو د عاملینو د معلومولو مسؤلیت زموږ د امنیتي او کشفي اداراتو سره ده. اما زموږ غوښتنه به تل همدا وي چې اول د پیښو مخنیوی مخکې له وقوع د حادثې نه وسي، دوم که د پیښې در شا د چا لاس وي عاملي مې ونیول سي، درېیم هر هغه څوک چې داسې کارونه کوي که واقعا د داسې پیښو تر شا د چا لاس وي، هغوی ته موږ یو نومر کولی شو چې هغه د دې وطن اصیل او قسم خوړلي دښمنان دي چې د معارف له لارې غواړي د افغانستان نظام او یا هم د افغانستان راتلونکی ویجاړ کړي. هم هر څه چې موږ په ولس کښې وینو، هغه د زړورتیا او د مقاومت او له داسې پیښو سره د مقابلې روحیه ده چې هېڅ چېرته هم د خدای په فضل سره زموږ د معارف خدمات ته کمی کړي نه دي.
د پوهنې وزارت د نشریاتو رئیس ښاغلی کبیر حقملو د دوی له دې مرکې سره د خپرونې نیمایي برخې ته ورسېدو، لس بجې او دېرش دقیقې دي. توجه وکړئ د دې ساعت لنډو خبرونو ته چې سید کمال شاه عارف یې وړاندې کوي.
د تخار اسمیز چارواکي وایي چې د اشکمشک ولسوال حمیدالله حقیار او درې نور ملګري نن سهار د مین په یوه چاودنه کښې ووژل سول. په هلمند کې د افغان سرتیرو او وسلوال طالبان ترمنځ په نښته کې څلوېښت وسلوال مخالفین وژل سوي او نولس نور ټپیان سوي دي. د ترکیې امنیتي ځواکونو د شپږو ماشومانو په ګډون هغه یو څلوېښت تنه افغان کډوال چې د دغه هیواد د ختیځ په یوه دره کې راګیر پاتې وو وژغورل. د پوهنې وزارت وایي په هرات او بدخشان کې د زده کوونکو نجونو او ښوونکو د مسمومیت د وروستیو پیښو د څېړنې لپاره یو هیئت ټاکلی دی. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي د نړۍ له قدرتونو سره د ایران پر اټومي فعالیتونو د مذاکرو په جزئیاتو کې ډېر اختلافات سته. او د امریکا او متحدینو چارواکو یې نیویارک ټایمز ورځپاڼې ته ویلي چې امریکا په پام کې لري د بالتیک او ختیځ اروپا په هیوادونو کې جنګي ټانکونه، پوځي وسایط، نورې درنې وسلې او شاوخوا 15,000 امریکایي پوځیان ځای پر ځای کړي.
د دې خبرونې په دوام کې اونیس پروګرام مخکښې ښځې او دغه راز ژوند په شیبو کې لرو. په داسې حال کې چې د روانې میاشتې په 15مه یعنې د دوشنبې په ورځ په شمالي وزیرستان کې د پاکستاني پوځیانو لخوا د پیل کړیو پوځي عملیاتو کال پوره کیږي. د پاکستان پوځ ویان جنرال عاصم باجوه د شنبې په ورځ په دغو عملیاتو کې د په لویه پیمانه د بریالیتوب ادعا وکړه. نوموړي وویل چې په دغو عملیاتو کې تر دې دمه زرګونه وسلوال وژلي او د دې سیمې نوي سلنه برخه یې له تروریستانو پاکه کړې ده. په دې اړه له سیمې څخه د ازادي راډیو د خبریال زبیولا شفق راپور واورئ.
د پاکستان پوځي مقامات وایي چې افغان پولیسو سره د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې د پیل کړو پوځي عملیاتو یو کال پوره شو چې په نتیجه کې په دې سیمه کې میشت وسلوالو ته د درنې مرګ ژوبلې اړولو او د لوی کچې بریاوې دا کوي. د پاکستانی پوځ ویان جنرال عاصم باجوا د شنبې په ورځ په خپل ټویټر پاڼې په خپور کړي بیان کې ویلي چې په شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسۍ په قبایلي سیمو کې په تیر یو کال کې د پوځي عملیاتو پر مهال لږ تر لږه 2,023 ترهګر وژلي او ګڼ شمېر نورې ټپیان کړي دي. نوموړی همداراز وایي چې په دې عملیاتو کې د دغو قبایلي سیمو ډېری برخه له ترهګرو پاکه کړې ده. 253 ټنه بارودي مواد او د ترهګرو 318 مرکزونه او پټنځایونه یې له منځه وړي دي او همداراز یې له ترهګرو 13,000 بېلابېل ډوله درانې او سپکې وسلې هم نیولې دي. د باجو په خبره چې په تیر یو کال کې په قبایلي سیمو کې د ترهګرو پر ضد پوځي عملیاتو کې د پاکستاني پوځ د لوړ پوړو افسرانو په ګډون لږ تر لږه 320 سرتېرو هم خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د پاکستان پوځي مقامات دا ادعا تر هغې وروسته کوي چې دوی د 2013 میلادي کال د جون په 15مه نېټه په شمالي وزیرستان کې د میشتو کورنیو او بهرنیو وسلوالو پر ضد د ضربې ضب په نامه پوځي عملیات پیل کړل چې لا تر دې دمه دوام لري. پاکستاني پوځیانو په تیر کال کې دا عملیات تر هغې وروسته پیل کړل چې د پاکستاني حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د مذاکراتو لړۍ بې نتیجې پای ته ورسېده، چې وروسته بیا پاکستاني طالبانو د کراچۍ پر نړیوال هوایي ډګر برید وکړ او د امنیتي ځواکونو په ګډون یې پکې 10 کسان ووژل. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف تر دغه برید وروسته له پاکستاني طالبانو سره د مذاکراتو ټول دروازې وتړلې او په شمالي وزیرستان او نورو قبایلي سیمو کې پوځي عملیات پیل کړل. د پاکستانی پوزوان جنرال اسم باجوا د پاکستان له شخصي تلویزیون دنیا نیوز سره د خبرو پر مهال وای چې د شمالي وزیرستان نوې سلنه سیمه له ترهګرو پاکه کړې ده او ادعا وکړه چې په دې سیمه کې له کوم امتیاز او توپیر پرته ټول ترهګر په نخښه کړې دي.
دهشت گردو میں کسی قسم کی تفریق نہیں،
اس لیے جو دوی په ترهګرو کې موهیس ټول توپیر نه کړې او د عملیات لمړی ورځ رئیس مود رنگ ټبر له توپیر پرته ټول ترهګر په نخښه کړې دي. باید وایم چې کله پوزیان د ترهګرو پر ضد عملیات کوي نو هغه په ترهګرو کې توپیر نشي کولای. نو د پوز د لوی درستی سپلار خو نه مو په دې سیمه کې د هری ډلې او گروپ تر هغه نه خکړې او د سیمو متر پکا کړې ده. نن چې تاسو ته وایم چې موږ د سیمې نوې سلنه برخه له تر هغه پکا کړې ده، نو ډاډ در کوم چې په دې سیمو کې اوس هیڅ تر هغه وجود نه لري او موږ په عملیاتو کې هیڅ ډول توپیر نه کړې
او کوئی تفریق نه کیږي.
د پاکستان پوز وایي چې د ضربیات سب عملیاتو له کبله په هیواد کې امنیتي حالات ښه شوي دي، ځکه د چین مشر سفر او د زیمبابوې کرکټ لوبه په پاکستان کې ترسره شوه. که څه هم په قبایلي سیمو کې له دې عملیاتو وروسته پاکستان کې امنیتي حالات ښه شوي او تر ډیره حده په لویو بریدونو کې کموالی راغلی، خو سربیره پر دې هم په دې وروستیو کې د امنیتي ځواکونو او سیاستوالو په هدفي وژنو کې زیاتوالی لیدل کیږي. دا یادونې وړ ده چې په شمالي وزیرستان کې د ټلیفون شبکو د اسانتیاو د نشتوالي او سیمې ته د خبریالانو پر تګ د بندیز له امله لا تر دې دمه خپلواکو مایزو سرچینو د پوزیانو د ایداو پخله نه دکړي.
د ایران ولسمشر وایي که هم د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ په روانو خبرو کې اختلاف شته، خو بیا به هم یو موافقه ممکنه وي. حسن روحانی دا څرګندونې په خپل هغه وینا کې وکړې چې پرون د ایران له یوه تلویزیونه په مستقیم ډول خبریده. دا په داسې حال کې ده چې د ایران پر اتمی پروګرام د نهایي موافقې لپاره د روانو خبرو ضرب العجل په پوره کېدو دی. صالح محمد صالح د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څانګې د راپور جزئیات دراوروي.
د ایران ولسمشر وایي د نړۍ له شپږو قدرتونو سره پر اتمی مسأله په روانو مذاکرو کې زیات اختلافات شته، خو دی وایي په دې باب موافقه بیا هم ممکنه ده که څه هم زیات وخت به ونیسي. حسن روحانی په خپل وینا کې چې د ایران له یو ټلویزیونه په ژوندۍ بڼه خبرېدل زیاته کړه، اجازه نه ورکوي چې د هیواد اسرار یې له خطر سره مخامخ سي. شغلی روحانی وویل هر ډول موافقه او پروتوکول باید نړۍ ته دا ثابت کړي چې پر ایران د اټومي بم د جوړولو تورونه بیا اساسه دي.
اون چې که برای ایران بسیار
ایران ته دا مهمه ده چې د دې توافق او پروتوکول اجرا باید نړیوالو ته ثابت کړي چې پر ایران لګول سوي تورونه چې ګواکې ایران اټومي بم جوړوي بیا اساسه دي. د ایران پر اټومي پروګرام د تهران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ د خبرو ضرب العجل غزول سوی او ټاکل سوی د روانې میلادي میاشتې پر دیرشمه یې ورکړل سوی مهلت پای ته ورسیږي. راپورونه وایي په دغو مذاکرو کې د اختلاف اساسي ټکی د ایران پوځي اډو او اټومي تاسیساتو ته د اټومي مفتشانو د لاسرسي موضوع ده. د ایران مرکچن او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 15 دایمي غړي جمع جرمني هڅه کوي پر یوه داسې موافقه سلاسي چې په مرسته یې د ایران د اټومي پروګرام په باب د نړۍ اندېښنه کمه سي. د دې موافقې له مخې باید ایران خپل اټومي فعالیتونه ودروي، په بدل کې به پر دغه هیواد لګېدلي بندیزونه لرې سي. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری چې د پښې د ماتېدو له کبله د امریکا د باستن په یو روغتون کې بستر وو، د جمعې پر ورځ له روغتونه د رخصتېدو پر مهال وویل تر دې وروسته به د ایران په باب په خبرو کې په مستقیم ډول بشپړ دخیل وي او د ضرب العجل تر پای ته رسېدو مخکې به له امریکا بهر سفر کوي. د زیاته کړه زموږ ټیم په ویانا کې دی او د دې موافقې پر جزئیاتو په سختۍ سره کار کوي. دوی وویل چې دا یو ستونزمن کار دی. د امریکا متحده ایالات، اسرائیل او نور دولتونه بیره لري چې ایران په پټه د اټومي بم د جوړولو هڅه کوي، خو ایران وایي اټومي پروګرام یې یوازې سولېز اهداف لري.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
په سویډن کې پرون یو عادي نجلۍ په شاهزادګۍ بدله شوه، خو څرنګه؟ راپورونه وایي چې د سویډن شاهزاده د یوې عادي کورنۍ له نجلۍ سره واده وکړ او د خپلې کورنۍ یو زوړ دود یې مات کړ. دا چې دا کار څرنګه شوی دا به فرشته جلال زی درته ووایي.
د سویډن شاهزاده یوازې په خپل کورنۍ کې نه، بلکې د سویډن د شاهي خاندان په تاریخ کې اول سړی دی چې له یوې عادي نجلۍ سره واده کوي. لږتر لږه د سویډن او د نړۍ د مطبوعاتو په حواله په تیرو سلیزو کې داسې نه دي لیدل شوي چې یو سویډنۍ شاهزاده د یوې عادي کورنۍ له نجلۍ سره واده وکړي. د دوی واده د شنبې په ورځ په یو ډېر مجلل ځای کې ترسره شو. د سویډن د شای کورنۍ د ژوند او تاریخ څارونکو وای دا د سندریلا کیسې ته ورته و پیښه ده. د سندریلا په نقل کې یو شاهزاده پر وی غریب انجلی مینسیا و د ورسره وکړي. دوی وای چې دا د مدرنی نړۍ د سندریلا کیسه ده. دا وځي لتیرو 15 کلن رئیس اوریدل کې دي چې د سویډن د شاهزاده کارل فلیپ او ماډل سوفیا هلکویست اړیکې سره لري. دغه دیرش کلنه سویډنۍ د یوې عادي کورنۍ لور او تر پرونه یو عادي سویډنۍ ښځه وه، خو له نن سهاره د شهزادګۍ لقب ورکړ سو او یو عادي ښځه په یوه شهزادګۍ بدله سوه. د سویډن پاچا درې اولادونه، دوې لونې او یو زوی لري. شهزاده کارل د ده مشر زوی و.
تاسو زموږ آزادي رادیو اوریدئ. د خبرونې په دوام کې د مخکښ شزي پروګرام لرو، ورپسې هم ژوند په شیبو کې
مخکښ خزي.
السلام علیکم، د مخکښو شوزو په پروګرام کې موزه احمد شي بر هر کله کوم. دا اونې موداسې څوک ملمنه ده چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې زیږیدلې او اوس په افغانستان کې د شوزو او ماشومانو لپاره کار کوي. آلیا رسولی په انجینری کې ډیپلوم لري، د سوداګرۍ په برخه کې ماسټری اخیستې او اوس د ټولنیزو اړیکو په برخه کې د بل ماسټری د اخیستلو لپاره هلې ځلې کوي، خو په ورته وخت کې افغان مېرمنو او کوچنیانو ته کار کوي. آلیا جانې، په افغانستان کې په ځانګړي ډول ستاسو مؤسسه څه کار کوي او څه یې کړي؟ په لنډو کې د مخکښو شوزو د پروګرام اوریدونکو ته معلومات ورکړي.
ما په افغانستان کې پلیس نه کار کوي چې د شوزو د لپاره مو د تعلیم او د صحت لپاره موږ کومه کسوالی دي چې د نور خلک یې موږ د 2000 ماشومان سره او د شوزو سره د هسپتال سامان او د زده کړې پروګرامونه په صحت کې جوړ کړي دي دلته په افغانستان کې.
دغه کارونه تاسو په کوم ولایتونو کې کړی دي؟
موږ د افغانستان کې هم په کابل کې ډېر کارونه او دغه ولایتو کې موږ کار کړی دي، یو چې کندهار دی، ننګرهار کې، په بامیان کې، په وردګ کې او په لغمان کې، او په کابل کې موږ د یتیم خانو سره، د سینا هسپتال سره او د خان فاونډیشن سره، د هسپتال سره
تاسو جنو ولایتونو ته اشاره وکړه، مثلا میدان وردګ ولایت او یا لغمان او همدارس حتی کندهار، څنګه په دې ولایتونو کې خو امنیت شنه وي؟ له امنیتي ستونزو سره ستاسو مؤسسه او د مؤسسې کارکوونکي مخامخ شوي نه دي؟
بله، زموږ د ان جی او وایز دا هدف دی چې هغه خلکو ته موږ غواړو چې کومک ورسو نو رسیږي. په دا ولایتو کې چې دوی د سکیورټي امنیت شنه دي، او موږ د څو ارګنایزیشن سره کار کوو او د والي صاحبانو سره مو کار کړی دي، او د هر ولایت کې لکه کندهار کې، په بامیان کې، هغه د وزارت صحت یعنی وزیر موږ ته خپل رئیس استولی دی. موږ د دې سره د غذایت کلینی چې یو هسپتال په شل کلمات کې ده او چې هغه کومک نه ورسېږي چې د امنیت په خاطر نه موږ دغه دې د سپورت څخه څخه موږ دغه کومک استولی دی او د غذایت.
یو څوک چې په امریکا کې زیږیدلی وي، څه شي هغه دې ته هڅوي چې افغانستان ته راشي او هلته په دغه غیر مسونه حالت او چاپیریال کې کار وکړي؟
و په بیان چې موږ سره امریکا کې تجربه دي او د هغه سره امخري خو د کوچنیوالي رئیس څخه افغانستان د خلکو لپاره او خپل وطن لپاره مینه درلوده، او ځان ته موږ سره امریکا ما غوښتل چې زه ته خبرونه چې مور ورته هم کوم څه د لپاره په دې خاطر چې یو وخت افغانستان دا ملک د ولایت په کندهار تعلیم او د شوزو لپاره ډېر اپورتونیټیز و چې د اسلام د لاري او شنه باندې به دا رقم اپورتونیټیز به دا شتعلم او دې خاطر زما زبان خوشش کومه چې د امریکا خپل تعلیم خپل خدمت مې اخیسته ده په امریکا کې زوړم چې دلته خپل زبان سره کوم کوم
په افغانستان کې ساسو د کارونو مخې ته پراته خندونه څه دي مشکلات څه دي
افغانستان کو دلته ډېر مشکلات دي خصوصا چې یو شزه او یو د خارجي څخه چې راغلي چې نابلد مې دلته مشکلاتونه خوسته خو هر مشکل ته باید حل معرفي او موږ باید ټول افغانان ته یو ځای کوچ په سپورت سیستم جوړ کړو ټول کومک ورسي او د یو ګول لپاره باید ټول سره یو ځای موږ باید د مشکل په پښتو خو چې دا رقم مهم کار کې باید سره یو ځای شو او یو بل سره سپورت وکړو او دلته په افغانستان کې شکر دی هم د وزارت د خاصه خاصه د وزارت عمر زنان د وزارت صحت یعنی او د هر ولایت کې د والي صاحبانو سپورت موږ ډېر اخیستی دي په دې خاطر چې موږ چې کار استوو لکه د امریکا څخه چې د
خو بیا هم ستونزې شته او تاسو مخکې هم اشاره ورته وکړه چې د امنیت ستونزې هم شته که د دغو مشکلاتو مخه ونیول شي تاسو به بیا هم خپل کار ته په افغانستان کې دوام ورکړي
هر لکه ما چې د مخه ویل چې هر کار کې ستونزې شته مګر موږ باید خپل کار په نوي وخت دا د مشخ خدمات وکړو او دا د دې مو خصوصا چې هغه خلک چې د خارج کې تعلیم کړی یا تجربه لري په خپل وطن کې د فراسي او خپل افغانان ته خدمات وکړي دې باید راپورته کړي دا ډېر مهم ده او چې څنګه باید یو لار ورته پیدا کړو
علي جان رسولي مننه چې د ازادي راډیو د مخکښو شوزو په پروګرام کې مو برخه را سره واخیسته
ډېر مننه رسول
آزادی رادیو لاونه ترو وورزی پونه کی
جوان پاشبوکی
جوړون کی محبوب شاه محبوب
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې مو ومنئ. آیا فلکلور پیژنئ؟ هو، فلکلور د ولس پوهه ده چې د وی ټولنې بیلابیل مادي او مانوي توکي په خپل لمن کې رانغاړي. دا توکي خای مثبت پیغام لري او یا هم منفي، خو زموږ د فلکلور برخه جوړوي. باورونه، دودونه، شفاهي ادب او زموږ د ژوند یو شمېر نورې مادي او مانوي خواوې د فلکلور برخه ده. دا چې موږ فلکلور خو پیژنو او د ساتنې لپاره هلې ځلې وکړو، نو موږ هم نننۍ ژوند په شیبو کې خبرونه هم دغه موضوع ته ځانګړې کړي چې زه محبوب شاه محبوب او فرشته مرسل به درته وړاندې کړو. ملتیا مو وکړئ.
درنو اوریدونکو، فلکلور د ولسي ژوند هنداره ده. په دغه هنداره کې د یوې ټولنې د وګړو دودونه، انګیرنې، چال چلند، کړنې او د ژوند مادي او معنوي ارزښتونه خوندي دي. دا باید له یادونه باسو چې د فلکلور ساحه ډیره پراخه ده او هر ډول خرافات، متلونه، ولسي ادب او داسې نور پکې شامل دي. له لیکوال او څېړونکي محمد یار یار سره زموږ همکار محبوب شاه محبوب د فلکلور پر ارزښت او فلکلوري کوروکو غږېدلی دا اوریدلو بلنه درکوو.
د ولس پوهې ته فلکلور ویل کېږي. فولک خلق او لور د پوی په معنی د خلق پوهه ولسی پوهه هغه د ولس عامیانه باورونه عقاید انګیرنی دا په فولکلور کې راځي. هر هغه څه چې د خلقو یا د عامو خلقو په عامه ذوق پرې اړه ولري هغه فولکلوري توکي حساب کېږي. مثلا د خلکو باورونه دي، متلونه دي او اصطلاحات دي، مثلا ولسی شعرونه دي، یا مثلا ځینې دودونه رواجونه، مثلا یو نیم کلتوري مادي توکي د ژوند، مثلا کلالي ده. کلالي موږ د په افغاني فولکلور کې کولای سو مطالعه کړو. د ولسی ذوق باندې د کورونو جوړښت، مثلا زموږ تاسو کلیوال کورونه چې په کومه طریقه او دغه جوړ دي، ته موږ فولکلوري ذوق ویلای سو.
کلتور او فولکلور هغه توکي دي چې یو بل سره اړیکې، یعنی ډېرې غښتلې اړیکې لري او مخې په یو بل کې شامل اوسیږي. د ورتوالي د اړیکو او د بیلخت په اړه څه وایي؟
کلتور خپل ډېره پراخه ساحه په بر کې نیسي. کلتور د ژوند یو ډېر وسیع فریم دی، او فولکلور چې دی د کلتور په دننه کې د کلتور یو برخه جوړیږي.
څه فکر کوئ اوسنیو لیکوالو چې څومره کار د فولکلور پیژندنې په برخه کې کړی دی، راټولونې کړي دي، دا به کافي وي او که څنګه؟
دا کافي نه دي. البته غنیمت دی، سړی غنیمت ورته ویلی سي. زموږ مشرانو لیکوالو د زموږ د فرهنګ په مختلفو اړخونو کې ډېرې خولې تې کړې دي، کار یې کړی دی. له بده مرغه د جنګ په دوران کې زموږ ټول علمي او تعلیمي مؤسسات ړنګ سوله. زموږ معنوي او مادي ارزښتونه او شتمنۍ له منځه ولاړلې، یا ډېرې سختې متضررې سولې. دغه د څلورو لسیزو جنګ په دوران کې موږ ټول علمي او تعلیمي بنیادونه علمی او تعلیمی بنیادونه زموږ ضعیف سوله یا ړنګ سوله. له بده مرغه په اوس وخت کې چې ګورو، کله چې موږ 50 کاله مخکې د پښتو فولکلور په ډګر کې خلک ګورو چې هغه هم د فولکلور راټولونې په برخه کې دی څومره فعال، فولکلور یې راټولاوه او هم یې د فولکلور کې تیوریک څېړنې کولې، هغه اوس بیخي وجود نه لري. له بده مرغه په ځوان نسل کې زموږ بیخي په هر اړخ کې د علم موږ شاته تللي یو. پښتو فولکلور یو غني فولکلور دی، او د پښتو فولکلور په اندازه بل غني فولکلور موږ په دغه سیمه کې په هیڅ ژبه کې نه لرو. ډاکټر عبدالغني برزین مهر دی، د دری ژبې یو مسلم استاد دی او ډېر قوي استاد دی، مولانا شناس دی. هغه فولکلور کې هم ډېرې زیاتې څېړنې کړې دي. هغه به کله کله چې به د ده په مجلس کې زه ناست وم، او دوی چې به کله بحث پر پښتو فولکلور باندې راغی او د پښتو فولکلور په اړه باندې به چې ده کله بحث شروع کوي، په داسې حال کې چې پښتو یې ډېره زده هم نه وه، اما ډېر شور باندې پیدي. کله چې به ده د پښتو فولکلور په اړه باندې بحث کاوه، دوی به یو رقم هیجاني سو. مثلا د به دغه یو فولکلوري شعر وایه، مثلا استاد نشناس هم دا ویلي دي: دروند دی امیل په غاړه موړه سنګین دی امیل. کله چې به دا فولکلوري شعر د تشریح کاوه، د به ویل ول ستا په ذهن کې د دغه معشوقې یو ډېر باریکه غاړه، ډېره ظریفه غاړه تصویري ده، چې حتی دغه امیل هم د دې په غاړه کې دروند دی. یعنی ته وای کولای سي چې د دې د معشوقې د غاړې ظرافت یا د دې د ظریفه معشوقه ستا په ذهن کې دا تصویر کې دی. به یو رقم چې کله به ده دا بحثونه کوله، دی به رقم هیجاني سو. او دا ما د دس خبرېدلي وه چې په دغه سیمه کې پښتو فولکلور غني، شتمن او ډېر ظریف، ډېر جالب او ډېر په زړه پورې دي. پر دې اساس باندې د پښتو فولکلور راټولولو دپاره هم موږ ډېر څه په مخ کې لرو.
محمد وصل وصل چې د فولکلور په برخه کې څېړنې ترسره کړې، وایي چې فولکلور د خپل پراخ ساحه په درلودلو سره ولسی موسیقي هم په خپل بار کې نیسي. دی وایي
په اوسني وخت کې که هم وګورو، یو شمېر هغه د سن نه پاخه خلک او یا هم یو څه عمر خوړلي خلک که وګورو، اوس هم هماغه تقاضا لري. هغوی وایي چې زموږ فولکلوریکه موسیقي چې په هغه کې د ټولنې یو شمېر هغه پیغامونه او هغه د خلکو د زړه خبرې به پکې ځای پر ځای شوې وي چې د ټولنې غوښتنه وه. یعنی نن سبا چې موږ او تاسو وګورو، که د موسیقۍ سره خوا کې هغه د شعر خبره هم ډېره زیاته مهمه ده، چې پخوا به
که موسیقی فولکلوریک وانو فولکلوریک شعرونه او زموږ د فولکلور دی ادب نه به هم په سندرو کې ډیره استفاده کیدله او همغه مسائل به د موسیقی په ژبه خلکو ته بیانیده او خلکو به هم همغه ساوریده او فکر وکاو چې د دوی د ژوند دغه تصویر په همدغه فولکلوریک موسیقی کې دوی ته بیانېږي او د هغوی د زړه خبرې به وي د هغوی د ذهن خبرې به خوښېدل به اوس هم ښایي یو شمېر خلک وي چې د دغسې موسیقۍ سره ډېره زیاته مینه لري.
د نوموړي په خبره چې په دې وروستیو کې فولکلوریکه موسیقي بیرنګه شوې دا چې ولې وصل وایي
که سړی رښتیا وایي نو پخوا وختونو کې زموږ فولکلوریکه موسیقي ته د خلکو پام او توجه ډیر وو خلکو به فولکلوریکه موسیقي ډیره زیاته اوریدله او علت یې ښایي هم همدا و چې هغه وخت کې ژوند همغه سه حالت کې و چې خلکو ته همدغه موسیقي په لاس ورتله چې دوی باید همغه واوري خو د مودرن دور د نوې دور پر اتلو سره د موسیقي په حالاتو کې هم تغیرات راغلل د دې ترڅنګ د خلکو تقاضاوې هم تغیر شوې د وخت زمان په تیریدو سره نو په دې لحاظ باندې یو لکس هغه فولکلوریک موسیقي زمونږ په دې روان وخت کې وینو چې تته شوې ده.
د ژبو او ادبیاتو پوهنځي فارغ التحصیل لیکوال او ژورنالیست مسعود حقمل چې د لیسانس دورې مونوګرافي د فولکلور په یوې برخې لیکلی وایي چې فولکلور په خپله دایره کې ارزښتمن توکي رانغاړي. د ویل
فولکلور یا ولسي ادب دا د ولسونو یا د خلکو د عمر روان یا د عمر ژوند انځور دی. په دې کې د یوې سیمې یا د یو کلي ټول ژوند انزورونه ده. فولکلور ارزښت په دې کې دی چې کومه تاریخ ته وګورو یا د تاریخ مطالعه کوو په هغه کې یوازې د هغه چا یادونه کیږي چې هغه د وخت امپراتوران تیر شوی وي یا هم د وخت پادشاهان تیر شوی وي د هغه یادونه په تاریخ کې شوې ده تر مونږه مر رسیدي او لموږ پاتې نسلونو ته به هم رسیدي. خو د فولکلور ارزښت په دې کې دی چې دوی د ولس سره نږدې هغه کیسه خلکو ته په تاریخ کې پرېږدي هغه کیسه خلکو ته د راتلونکي نسلونو لپاره پرېږدي چې تاریخ هغه نه دی راغستي. فولکلوري ادب د شي د دوی رسم او رواج راخلي راتلونکو نسلونو ته رسي.
د اقمال په خبره چې لیکوال او چیرونکي باید په دغه برخه کې چیرنې تر سره کړي ځکه فولکلور د یوې ټولنې د عامه روان د پیژندنې لپاره اړین دی.
د فولکلور د چیرنې لپاره اړینه ده چې تحقیق وشي چیرنه وشي هغه په دې معنی چې هغه محصلین چې له پوهنځیو فارغېږي یا هم هغه محصلین چې ماستری دوره مخته وړي هغوی باید په تیزیس ولیکي. محصلین باید چې فارغېږي هغوی مونوګرافونه ولیکي. همدغه د ولس د ژوند انځور د کتاب په بڼه باندې راتلونکو نسلونو ته پاتې کیږي. تحقیق ته اړتیا ده سو وکولی شو چې ولسي پوهه موږ راتلونکو نسلونو ته انتقال کړو.
لیمه شګیواله یو د ځوانو لیکوالو له ډلې څخه ده چې له پښتني فولکلوریک ادب سره مینه لري. نوموړي وایي چې په هیواد کې له پته مرغه داسې کومه رسمي مرجع نشته چې د فولکلور په برخه کې ځانګړې خبرونه وکړي.
لکه پخوا چې موږ لکه څنګه چې پوهیږو یو مجله وه د فولکلور په نوم چې هغه مختلف نومونه باندې د تاریخي په وخت کې او د نجیب وخت کې حتی د طالبانو وخت کې او د کرزي په لومړي وختو کې هم دا مجله ولا منتها اوس دا مجله نه نشریږي او دا یو غټ مشکل دی ځکه چې زموږ ځوانان او نوي نسلونه ماشومان د دې خبرنا به خبر د چې مونږه خ فولکلوریک مواد لرو.
د کابل څنګه محمد خان احمدی وای چې پښتني دودونه د پښتني فولکلور یو ستره برخه جوړوي خو له بده مرغه یو شمیر دودونه مخبر کی دودی
دودونه یا د فولکلور یو برخه ده د ته بوس چې په افغانستان کې دغه مخبر کی دودی یا کار نور ته کی یو امده علت دا دی چې د نوې ټکنالوژۍ او د نوي عصر سره دغه دودونو ته پاملرنه نه کیږي. هغه څېړونکي چې اوس په فولکلور کې کار کوي هغوی ته پکار ده چې دغه دودونو باندې لیکنې وکړي په دا دودونو باندې کتابونه ولیکي دغه دودونه په یو عملي بڼه ولس ته پرېږدي.
د نوموړي په خبره چې که څه هم د زمانې غوښتنه ده چې بدلون رامنځته شي خو بیا هم د دغه دودونو د خوندي ساتلو لپاره باید لیکنې وشي تر څو راتلونکی نسل ترې خبر واوسي.
مینوالو لا هم د پښتني فلکلور ځینی برخي نه دي څېړل شوی او یو شمیر نور فلکلوریک توکي دودونه باورونه او داسې نور لکه د ژرندې په اړه باورونه کیسې د لو لور دود د اشر دود او یو شمیر نور او یو شمیر داسې نور دودونه او رواجونه شته چې د فلکلور غنی برخه جوړوي خو دا ټول د لمینځتلو په حال کې دي په کار د چې یو شمیر لیکوال او څېړونکي پر یادو موضوعاتو څېړنې ترسره کړي ترڅو خوندي پاتې شي لنډې چې د ولسی ادب یو ډیره بډایا برخه تشکیلوي او په پښتني فلکلور کې ځانګړی ځای لري موږ هم نننې ژوند په شیبو کې خبرونه په څو لنډیو تمامو کوم رادیو تلیکونه راستول پتی مودادي په کابل کې مودا پوسټ باکس شمیره د 441 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1 تر بیا خې چاري
مسافر نو ما تا مسافر کمه کی دې زمانو زمانو ری بال ورک جواب نو یا او دزان آشنای مکو اور گردئی بس کچ مانو مانو ہی پزانے وری لگو